وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شو د ازلي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس به د هیڅ یوه کاندید په ګټه او یا زیان کار ونه کړي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په باب جزئیات اورېدلی شي، خو لومړی به جانقال کوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال ونومول شو. د فاریاب ولایت په ځانوژنې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او د روسي جمهور رئیس او د کریمیا مشرانو هغه تړونونه لاسلیک کړل چې د مخې به د اوکراین کریمیا له فدرالي روسي سره یوځای شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی او د ولسی جرګې په خوانی رئیس محمد یونس قانوني د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. د جمهور ریاست د ویان مرستیالي عادل راز ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې ښاغلی قانوني به ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور رای او د ترلاسه کولو په مقصد معرفي شي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د نن سهار ځان وژونکو حمله کې ولستنه ملکیان وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یو شمېر ټپیان کابل ته انتقال شوي. د فاریاب امنیه قومندان توریالی عبدیانی ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې تر اوسه نه دی منلی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال نن وټاکل شو. د نن ورځې په رایو کې صدیق احمد عثماني د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو، خو د منشي څوکۍ ته نن د ورځې رایې بې نتیجې پاتې شوې. ټاکل شوی چې سبا ولسی جرګه د خپل لومړي منشي د ټاکلو لپاره له سره رایې ورکړي. د تیرو څو ورځو په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي د دوهم مرستیال او عرفان الله عرفان د دوهم منشي په توګه ټاکل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنگلاديش کې د شلوریزو نړیوالو سیالیو په یوې مهمې لوبه کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. هانګ کانګ لومړی لوبه وکړه او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې افغانستان ته د 1450 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو ښه لوبه وکړه. محمد شهزاد او شفیق الله په تیزو او زیاتو منډو سره د افغانستان بری یقیني کړ. شهزاد 18 او شفیق الله 50 منډې جوړې کړې او افغانستان په 2 وکټو سره هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. افغانستان د 1450 منډو هدف په ولسو اورو کې پورا کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د کریمیا مشرانو هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د اوکراین کریمیا او د سیواستوپول ښار په فدرالي روسیه کې شامل شي. پوتین د تړونونو د لاسلیک له مراسمو مخکې د روسیې د پارلمان ګډې خاصې غونډې ته په وینا کې وویل کریمیا د روسیې نه بېلېدونکې برخه ده. د زیاته کړه په کریمیا کې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه ډیموکراټیکه او په بشپړ ډول د نړیوال قانون سره برابره وه. پوتین وویل روسیې هیڅکله نه دي غوښتي چې اوکراین ته جزیه شي، خو په هغه هیواد کې د روسیې ژبو خلکو له ګټو به تل دفاع کوي. د روسیې جمهور رئیس لویدیز تورن کړ چې د ساړه جنگ حالت یې بیا رامنځته کړی او لویدیز هیوادونه د اوکراین په اړه لسري لیکې نه تیر شوي. د روسیې د پارلمان وکیلانو د اوکراین د بحران په اړه په روسي چارواکو د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې د لګول شوو بندیزونو په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ. د روسیې ولسي جرګې یا دوما نن د رایو په قاطع اکثریت هغه اعلامیې تصویب کړه چې دا بندیزونه پکې غندل شوي. دوما دغه راز له جمهور رئیس باراک اوباما او اروپایي مشرانو څخه غوښتي چې د روسیې د ولسي جرګې په ټولو غړو د هم بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین د بحران په اړه پولند او لیتوانیا ته د یو دوه ورځني سفر په لومړي قدم کې نن وارسا ته ورسید. بایدن د پولند صدر اعظم ډونالد توسک سره له کتنې وروسته وویل له روسیې سره د کریمیا یو ځای کول د ځمکې له غصب پرته نور څه نه دي. د ویل جامعي امنیت د ناتو اساس دی او متحده ایالات ژمن دي چې تر 2018 کال پورې په پولند کې د توغندیو دفاعي سیستم ولګوي. جو بایدن ویل واشنگتن بل ناتو څخه په ټینګه وغواړي چې د روسیې د عمل له امله دي خپل احتیاطي پلانونه او د ګواښونو د ارزونې سیستم عصري کړي. جو بایدن به دغه راز په جلا ډول په ورسا کې د استونیا له جمهور رئیس توماس هندریک الویس سره هم وویني. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ له سیمې څخه وطن ته له ستنېدو مخکې په ویلنیوس کې د لیتوانیا له جمهور رئیس دالیا ګیرباوسکایتي او د لاتویا له جمهور رئیس اندریس بارزینس سره هم وګوري. د ناتو سازمان له دغو غړو هیوادونو سره د بایدن کتنه د واشنگتن د هغه پراخ کمپاین یا هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اړ کړي چې په اوکراین کې له مداخلې لاس واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. د دې خبرو مقصد د ایران د اټومي پروګرام د لانجې لپاره د اوږدې مودې د حل پیدا کول دي. دا خبره په داسې حال کې پیل شوې چې ایران تور لګولې ځینو بهرنیو استخباراتي موسسو هڅه کړې چې د دې هېواد اټومي تاسیسات له منځه یوسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان جکپوري امنیتي چارواکي اصغر زرین ځینې استخباراتي موسسې چې نمونه نه دي په ډاګه کړي تورنې کړي چې د عراق اټومي تاسیساتو ته د درندو اوبو په واردو شو پمپونو کې درغلې کړي. د عراق د اټومي تاسیساتو په بشپړېدو سره به د پلوتونیم تولید پیل شي او دا مواد د اټومي وسلو په تولید کې کارول کېږي. ایران له دې مخکې اسرائیل او امریکا د دې هېواد د اټومي پروګرام په زیانمنولو تورن کړي ول. او د قزاقستان اتامکین یا پلرنی وطن ګوند اعلان وکړ چې له واکمن ائتلاف څخه وتلی او په دې توګه حکومت منحل شو. د اتامکین ګوند مشر عمر بیگ تاکای بایف د سې شنبې په ورځ د پارلمان له غونډې وروسته له حکومت څخه خپل بیلتون اعلان کړ. دغه ګوند ویلي صدر اعظم جنتورو ساتي بالدیف هغه مهال په څوکۍ باندې د پاتې کېدو اخلاقي حق له لاسه ورکړ چې د یوې جنایي ډلې مشر یې د بند له پوره کېدو مخکې خوشې کړ او نوموړی له هېواده ووت. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستيال په توګه غوړه کړ. اوسنۍ شرایطو ته په پام سره آیا قانوني د دې څوکۍ لپاره مناسب شخص دی؟
زه فکر کوم چې د مارشال فهیم د مرګ نه وروسته په قانوني باندې دا توازن ساتل کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس به د هیڅ یو کاندید په ګټه او یا زیان کارو نه کړي او په انتخاباتو کې به خپله بې طرفي وساتي.
پولیس ملي در انتخابات بې طرف میمانه.
د افغانستان دفاع وزارت له امریکا غواړي چې هغه پوځي تجهیزات دوی ته ورکړي چې په وروستیو کې پر پاکستان د امریکا لخوا د خرڅلاو خبره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوالو جام لوبو په ترڅ کې نن د هانګ کانګ ټیم ته ماته ورکړه. په کونړ کې هم وروستۍ سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې له روسیې سره د کریمیا او سیواستوپول ښار د یو ځای کېدو تړونونه لاسلیک شول. له ازادي راډیو سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی محمد یونس قانونی خپل لومړی مرستيال په توګه وټاکه. نوموړی د پخوانی لومړی مرستيال محمد قاسم فهیم لومړی نیت باندې وونه ورسته د چوکۍ ته نومول کیږي. خو د اساسي قانون لمخې قانوني باید د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ارک سرچینو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به ډیر ژر قانوني ولسی جرګې ته د باور رایه ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. دغه راز د ارک مانی دغه راز ویلي چې سیاسي او جهادي شخصیتونو په یوې غونډه کې د ولسمشر کرزی د پریکړې ملاتړ شوی. نور تفصیل دی احمد زبیر جمن پر رپورٹ کې اوري.
خاص چې اټکل کې د ولسمشر حامد کرزی د جماعت اسلامي او نزار شورا یو بل مهم غړی یونس قانوني د خپل لومړي مرسل په توګه وټاکه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر پی وی اعلامي کې ویلي د سیشن بي فورس په ار کې د جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو په یوه غونډه کې د رايو پاکسرات لدی پریکړې ملاتړ وشو. د ارګ د اعلامي لمخې د غونډې ته د عبدالرب رسول سیف، پیر سید احمد ګیلانی، محمد آصف محسنی، کریم خلیلی، قاضی القضات عبدالسلام عظیمی، د ملي شورا د دوړ مجلسونو مشرانو حاجی دین محمد اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی او بسم الله محمدی په ګډون یو شمیر شخصیتونه وربل شوی چې اکثر یې ګډون کړی و. په اعلامیه کې ویل شوی د غونډې ته د محمد قاسم فهیم رور، حسین فهیم او زوی ادیب فهیم هم وربل شوی و. یونس قانونی د ولسمشر د لومړی مرستيال محمد قاسم فهیم لمر نشاو خيوه او نیرسته په دې پوسټ ټاکل کیږي. قانونی چې اوس د ولسی جرګي غړی او په مخکنی دوره کې رئیس و، په 1950 کال کې په پنچیر کې زیږیدل دی. په 1909 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي له یرغل وروسته جهاد ته مخه کړه او د احمد شاه مسعود په مشرۍ له جهادي ډلې سره یو ځای شو. قانونی د شمالي ائتلاف په جوړولو کې ونډه لرله او د برهان الدین رباني په حکومت کې د کورونو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې. قانونی په 2001 کال کې د بن په کانفرنس کې د شمال د ائتلاف د پلاوی مشري کوله. د بوند کانفرنس په نتیجه کې چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته شوه، نوموړی په دې اداره کې د کورنوي چارو د وزیر په توګه وټاکل شو او ورپسې په انتقالي حکومت کې د پوهنې د وزیر په توګه او هم د ولسمشر کرزی د امنیتي سلاکار په توګه دنده ترسره کړه. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې نوموړی ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپیژندل شي چې د ځینو وکیلانو په باور دغه رایه به ترلاسه کړي. د ولسی جرګې یو غړی کمال ناصر اوسیلی په دې اړه وویل،
دا چې قانوني صاحب د ولسی جرګې پندرسمه دوره کې د ولسی جرګې رئیس و، نو باورمند یم چې د ولسی جرګې وکیلانو د سره تفاهم وکوي او د اعتماد رایه ورکوي.
یونس قانوني په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست له کاندید عبدالله عبدالله نه ملاتړ کوي. ځینې کتونکي وایي د دې په ټاکل کېدو سره به د قدرت هغه خلا چې د محمد قسیم فهیم په مړینې رامنځته شوې ډکه شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکاو ډېر ژر به د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژني. قانوني په څه باندې ولسی ځکه مهمې دولتي دندې ترسره کړي او یو د افغانستان له مهمو سیاسي څیرو ګڼل کېږي. قانوني د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړی و او د دغو انتخاباتو په نتیجه کې له کرزی وروسته دوهم ځای نیولی و. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني په ټاکل کېدو سره به د قدرت هغه توازن چې د مارشال محمد قسیم فهیم په ژوند کې موجود و وساتل شي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي قانوني د جمعیت اسلامي او نزار شورا په غوښتنه ټاکل شوی دی. احمد زبیر ژمن له ښاغلي حاجي سید داود سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې سید داود په دې اړه وایي
ما پاند 2003 کال نه تر نن پورې دغه دولت چې رامنځته شوی دی تقریبا په دې 12 کلونو کې دا د یو ډول شرکت په اساس او هغه کې هم دغه تنظیمونو په پن کې برخه درلوده او تر نن پورې د هر تنظیم ونډه پکې معلومه ده. دویمه مسله چې په دې ورځو کې کله چې د مارشال فهیم مرګ رامنځته شوی ولسمشر کړي دی غوښته شي د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. اما په دې کې جمعیت اسلامي، شورای نزار او دوی پورې اړوند ډلو دوی هم خپلې مشورې وکړي او د کرزی صاحب د فکر په خلاف دوی ښاغلی یونس قانوني چې هغه هم تقریبا په نزار شورا کې او په جمعیت کې دریم او څلورم مقام د جهاد او د جهاد نه وروسته په کلونو کې درلود. نو دا یو کار دی چې د جمعیت د خوا او د شورای نظام د خوا او د مارشال فهیم د پلویانو له خوا یونس قانوني معرفي شوی.
ستاسو له نظره د جمعیت اسلامي ځین نورو کسانو نمونه هم اخیستل کېدل، ولسمشر څنګه دا به یونس قانوني غوره که د ځانګړنه په څه کې ده؟
په لومړي ګام کې ولسمشر خو زیاتره لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه محمدی صاحب باندې ولاړو چې هغه باید په دې مقام ته راشي او د وشي کړی چې د ملي دفاع وزیر بل خپل کس وټاکي. اما شورای نظار او جمعیت اسلامي دوی دا غوره وبلل چې د ملي دفاع د وزارت چوکۍ هم وساتي او ښاغلی قانوني چې هم یو ځلیدلې څیره ده په جمعیت او شورای نظار کې، نو دغه یو قوي سړی دوی ورته پیشنهاد کړي. نو زه فکر کوم چې بیرته دغه توازن تر یو حده پورې د مارشال فهیم د مرګ نه وروسته په قانوني باندې دا توازن ساتل کیږي.
یعنی دا توازن څومره مهم دی د افغانستان د راتلونکي وضعیت لپاره، خصوصا د انتخاباتو په برخه کې چې تاسو ویل چې په دې سره به د توازن چې کوم موجود هغه به وساتل شي.
زما د معلوماتو د مخې د 9/11 نه وروسته کله چې احمد شاه مسعود په شهادت ورسید په هغه وخت کې مارشال فهیم ډېر ښه رول ادا کړ او شورای نظار او جمعیت اسلامي وساته. په دویم کام کې منګاو تاسو ولیدې چې کله استاد رباني په شهادت ورسید الته هم د کریسه په وړاندې په شورای نظار او جمعیت کې مخالفتونه رامنځته شو، اما مارشال فهیم چې د مخالفتونو ته د پای ټکی کېښود. اوس هم د سې اوازې دي، ګونګسي دي، کخره مکه انتخابات مشکلات سره مخ کیږي. یعنی په دې معنا کدل ته تقلب راځي، ګډوډي راځي. طبي خبره ده چې ځنې ارخونه بدان نه مني. کله چې نه مانی دغه څه سره لکه قانوني غونډه پکار دی چې هغه د دې صلاحيت او کفایت ولري چې هم خپل ډلو سره خبري وشي کړي، هم د دولت سره اړوند د کریسيب ډلو سره تفاهم ته ورسي.
او حاجی صاحب تاسو له نظر دای بو کولای شي چې د ولسی جرګې رایه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې ولسی جرګې خو که هر هغه څه چې کرزی صاحب غواړي هغه کیږي. یعنی ولسی جرګې خدا ثابته کړې ده په تیرو څلورو کلونو کې د کریسيب صاحب د وختونو پوړاندې ولسی جرګې دې زیات مقاومت نه دی ښودلی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د وروستي اقدام په اړه چې د لومړي مرستیالۍ څوکۍ ته محمد یونس قانوني ټاکلی دی خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان کورنیو چارو وزیر وای پولیس به په انتخاباتو کې خپل بی طرفي وساتي. محمد عمر داودزی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل پولیس به د هیڅ یو کاندید په ګټه او یا زیان کار ونه کړي. د بلې خوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو مؤسسه د ښاغلي داودزی پر دې خبرو بیا شک څرګندوي او وای پولیس باید دغه بی طرفي په عمل کې ثابته کړي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی وی تر اوسه پوری پولیسو د هیڅ یو کاندید په ګټه یا پر ضد د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه نه کړي او لدی وروسته به هم خپل بی طرفي وساتي. خغلی داودزی که څه هم زینو مواردو ته اشاره وکړه خو په پولیسو یې غږ وکړ چې باید په بشپړه توګه بی طرف ووسی.
پولیسی ملی در انتخابات بی طرف میمانه. 7-8 مورد بوده که
ملی پولیس په انتخاباتو کې بی طرف پات کیږي. او 8 مورد وو چې تیر وطن شوی یا تور لګول شوی وو چې زموږ پولیس بی طرف نو په هغه مواردو کې موږ اقدامات کړي او د هغوی دند مزندولي. نور داسې هیڅ کوم کتبی او رسمي رپورت نه لرو چې ملي پولیسو د کوم کاندید په ګټه یا زیان کمپاین کړی وي
یا برزه د کوم کاندید کار کړی باشد.
داودزی چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورنۍ چارو وزارت غونډې ته وینا کوله همدارس په انتخاباتو کې د خزو په ګډون هم ټینګار وکړ. د ویل چې د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تیاری نیول شوی او ټول افغانان کولای شي په امن فضا کې د خپل خوښې وړ کاندید انتخاب کړي. اخو د افغانستان درنو خبرات مؤسسه د خغلی داودزی د خبرو ته د شک پسترګه ګوري چې ګواکې پولیس په بشپړ توګه به طرف پاتې شوی. د دې مؤسسې رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په ځینو مواردو کې پولیس به طرف نه دی پاتې شوی خو تر ټولو مهمه درای ورکول او ورځ ده چې په دې ورځ باید خپل به طرفي ثابت کړي.
په یو ډول باندې په ځینو ولسوالیو کې ځینو کسانو هڅه کړې څو د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو سره همکاري وکړي خو هر هغه حرکت چې چارواکي په اړه ادا کوي او د انتخاباتو په ورځ د بې طرفۍ تضمین کوي موږ یې ستایو ځکه چې اساسي خبره همدا د انتخاباتو ورځ ده. دوی باید د انتخاباتو په ورځ بې طرفه واوسي.
یو شمېر نور کتونکي هم وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه یوه لویه اندېښنه دا ده چې حسینه پولیس یا نور دولتي چارواکي پکې لاسوهنه وکړي. د دوی په باور دا چې د هیواد یو شمېر سیمې ناامن دي نو په دې اړه څارنه کول هم یو لوی چالنج دی. تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د حمل په 14 نیټه وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت بیل امریکا غواړي چې هغه پوځي تجهیزات دوی ته ورکړي چې په دې وروستیو کې پر پاکستان د خرڅلاو خبره راپورته شوې ده. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه له خپل هیواد څخه د دفاع مسؤلیت په غاړه اخیستی او دې تجهیزاتو ته ډېر اړتیا لري. راپورونه وایي امریکا پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو ډېره برخه کله چې دوی وځي پاکستان ته ورکړي. خو د پوځي چارو ځینو څېړونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي وسایط او تجهیزات درانه او د هیواد لپاره زیاته ګټه نه لري. تفصیل خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په دې هیواد کې د امریکا د موجودو تجهیزاتو او پوځي وسایطو د کارولو توان لري او دا تجهیزات او وسایط باید د پاکستان پر ځای افغانستان ته ورکړل شي. د دې وزارت چارواکي وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری ده او باید درک کړي چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع لپاره دې تجهیزاتو ته اړتیا لري. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال نږدې ټول پوځي عملیات په خپل تر سره کوي او که د امریکایي ځواکونو پر مختللي تجهیزات ورکړل شي په دې برخه کې به ښه پرمختګ وکړي.
تقاضای وزارت دفاع ملی از ایالات متحده آمریکا است که این تجهیزات
له امریکا څخه د دفاع د وزارت غوښتنه داده چې دا تجهیزات د افغان ملی اردو ته ورکړل شي څو افغان ځواکونه په پوره توانمندۍ سره خپل چارې پر مخ بوزي او د ترګرو پر وړاندې پیوړي ووسی.
خاغلی عظیمی وویل امریکا د افغان ځواکونو روزلو ته زیاتې هڅې کړې او په کار ده چې له تجهیزولو سره هم مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امکان لري امریکایي ځواکونه د 2 میلیارډو په ارزښت د خپلو تجهیزاتو او نظامی وسایطو زیاته برخه پاکستان ته ورکړي. یاد ورځپاڼې لیکلي چې په دې برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ له څلورو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي خو د خبرو وروستۍ نتیجه نه ده روښانه شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه په روان میلادي کال کې له افغانستان څخه وځي خو دا تجهیزات او وسایط یې ستراتیژیک اهمیت لري. ځینې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د دې تجهیزاتو کارول لوی لګښت غواړي او له بلې خوا د دې هیواد له اراضي سره هم برابر نه دي. جنرال امرالله امان په دې حق له ازادي راډیو ته وویل
نه دغه اراضی لپاره موږ ته جوړ شوي دي. دلته ډېر سپکباره وسایل دلته ضرور دي چې هم مسافه ډېر زر تی کې هم مصارف د پیټرول او د ډیزل ډېر کم وي. موږ له هر لحاظه دا غیر اقتصادي ورته تمامېدله. تخنیکي له لحاظه موږ د دې ترمیم ډېر مشکلات موږ درلودو سره نیو تر به کړي. فالتو سامانونه دلته نشته.
افغان چارواکو په خاطر دې هم د امریکا او ناتو ځواکونو څخه غوښتي چې خپل تجهیزات او پوځي وسایل دې افغان ځواکونو ته ورکړي. خو د امریکا او ناتو ځواکونو تاکید کړی چې افغان ملي اردو د دې تجهیزاتو د کارولو ظرفیت نه لري. سره له دې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ملي اردو د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړی شوی، خو دا هم وایي چې د امریکا لخوا یې تجهیزولو ته لازم پام نه دی شوی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د روان 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسیږي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر حالاتو بحث وکړ. غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش او دغه راز د روسي استازي ویتالي چورکین خبرې وکړې او د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي ویتالي چورکین وویل د افغانستان له وضعیت څخه داسې ښکاري چې حالات د خرابېدو پر لور روان دي. د له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د پراخې او صادقانه څېړنې غږ وکړ. د چورکین د خبرو تفصیل د تاسو خبري اژانس د راپور په استناد د جناقه الکوزینه وورو.
په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالي چورکین د دوشنبه پر ورځ ویل د افغانستان حالات چې د خرابېدو نه خاني څرګندېږي د نړیوالې ټولنې نږدې پامې وراړولای دی. حالات په دې هیواد کې د جمهور ریاست د انتخاباتو او د ایساف ځواکونو د وتلو له امله نور هم جدي او سخت نقطې ته رسیدلې دي. چورکین ویل دا عوامل به د افغانستان او ټولو سیمې د حالاتو د پراختیا په څرنګوالي اغیز وکړي. د زیاته کړه د ملګرو ملتونو چارواکو د افغانستان امنیتي ستونزې له پامه غورځولې. ویتالي چورکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ویل کوم راپور چې د افغانستان د حالاتو په اړه برابر شوی او د دوشنبه په ورځ باندې بحث وشو د طالبانو او القاعده وسلوالو لخوا د راتلونکو ګواښونو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی او داسې ښکاري چې د راپور برابرونکي په فکر القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې هیڅ نشته. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د غرض ویل وسلوال د حکومت تر واک لاندې سیمو په ګډون په افغانستان کې د نظر وړ ساحه کې فعال او قوي حضور لري. د ویل د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول وضع خرابه شوې او په دغو برخو کې د وسلوالو شمیر له 10,000 څخه اوړي. ویتالي چورکین د ازبکستان اسلامي غورځنګ څخه د راپیدا کېدونکو خطرونو په اړه خبرداری ورکړ او ویل د دغه ډلې فعالیتونه د افغانستان له غرنۍ سیمو څخه د ګاونډیو هیوادونو پولو ته پراخ شوې دي. د ویل د فبروري په 28مه د افغانستان او ترکمنستان په پوله د ترکمنستان په سرحدي ساتونکو حمله د دې خبري ثبوت ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه دی او بل کال په مخه تمدید کړل، دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین او د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش هم د افغانستان پر روان وضعیت رڼا واچوله. ظاهر تنین د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل چې دی ډاډمن دی چې کابل بل واشنگټن سره دغه تړون ژر لاسلیک کړي. نوموړی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ولسمشر حامد کرزي د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره د دغه تړون لاسلیک کېدو څخه ډډه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش د دې سازمان امنیت شورا ته وویل د طالبانو دې دریس چې ویلي دي پراتلونکو انتخاباتو به حملې زیاتې کړي په ژوره توګه اندېښمن کړی دی، خو نوموړي سره له دې له افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکي مشر په اړه خپله پرېکړه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دغه راز وویل چې د 2009 او 2010 کلونو په مقایسه د افغانستان په انتخاباتو پورې اړوند تاوتریخوالی اوس کم شوی دی.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د انتخاباتو په اړوند مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. د جمهوریت ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره مرکې هم هلته شته. غواړي چې د دوی له پروګرامونو خبر شئ، دا مرکې اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې دغه سیلابونه په 14 ولسوالیو کې راغلي او په لسګونو کورونه وران کړي. تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله نوري پر راپور کوي.
د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم تیر ورځ د زیات ورخت لامل سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د اسداباد پارونه او د ناړۍ ولسوالۍ او اسداباد ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکو غوث الدین په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د خلکو کرهڼیز ځمکې او کورونه وړي، خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولې. د کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ په 14 ولسوالیو کې سخت باران ورېدلې، له امله یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل کې سیلاب شاوخوا لس دوکانونه هم اوړي دي.
خو په ټولو 14 ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي، کورونه تخریب شوي دي، خصوصا په اسمار کې، په ماڼوګي کې، په چپدرا کې، په وټپور کې، مرور کې، په کنډګل کې ډېر زیات سیلاب راغلی دی چې د هغې په وجه باندې دوکانونه هم تخریب شوي دي. ځاني دغه نشته دی، مالی ډېر زیات تلفات شوي.
هغه وویل سیلابونو په ماڼوګي او چپدرا کې، د اسداباد او نورستان لاره او په غازی آباد کې د ناړۍ او اسداباد ترمنځ غځېدلې سړک تړلې دی او همداراز د اسمار په خوړ جوړ شوی پل هم ویجاړ کړی دی. والی وای دوی په ټولو ولسوالیو کې زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستې لپاره یو اندازه مواد لري، خو له مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
او مخکې له دې چې د کریمیا پر سر د روسیا او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ موضوع ته مخکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبې له حاله مو خبرو. د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د نړیوال شل اوریز جام په لوبو کې نن هانګ کانګ مات کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ټیم د هانګ کانګ لخوا د 153 منډو هدف په 3 وکټو پوره کړ. افغان لوبډله به د پنجشنبې په ورځ له نیپال سره مخامخ کیږي. تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2014 کال د شلاوریزو سیالیو په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه د محمد شهزاد محمدي او شفیق الله شفق په مټو ګټله. د افغان ټیم لپاره محمد شهزاد محمدي چې په لومړي نمبر راوتلی و، 18 منډې وکړي او شفیق الله شفق هم په 24 بالونو کې 150 منډې جوړې کړې چې وی کولای شول د هانګ کانګ په وړاندې د افغان ملي لوبډلې په دې بریا کې ستر رول ولوبوي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل د سیشنبې پر ورځ افغان لوبغاړو د بیټینګ په برخه کې ښې وړتیاوي وښودې. سوې دا لوبه په لوړ امتیاز له هانګ کانګ څخه وګټله.
په دوهم بیټینګ کې به همیشه لوبې نه لري ګټلې، خو الحمدلله نن افغانستان ثابته کړه چې دوی په بیټینګ کې هم وړتیا لري. ما په نظر د نیپال ته میدان ته افغانستان په یو ښه جذبه سره دی او هڅه به کوي چې په یو ښه مارجن سره یا په ښه تفاوت سره هم وګټي. او د دې ترڅنګ دا هم مهمه ده چې بنگلاديش کوم خپل لوبه بایلوي. راتلونکي دوه لوبو کې یو لوبه بایلوي، په هغه صورت کې موږ چانس زیاتیږي.
د ښاغلي مراد په خبره افغان لوبغاړي به راتلونکي دور ته د وتلو په خاطر خپلې وروستۍ هڅې وکړي. د افغانستان، بنگلاديش، نیپال او هانګ کانګ ټیمونه د 2014 کال د نړیوال شلاوریز جام په دې دور کې په یو ګروپ کې لوبې کوي. تمه د افغان ټیم خپل راتلونکي لوبه د پنځشنبه پر ورځ له نیپال سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره افغان ټیم په بنگلاديش کې یو لوبه د یکشنبه پر ورځ بایلوده، خو د هانګ کانګ په وړاندې په دې بریا سره خپل امتیازونه دوه کړل او بل پړاو ته د خپل تک چانس ډیر کړ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د نړیوالو مخالفتونو سره سره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کریمیا مشرانو هغه تړونونه لاسلیک کړل چې لمخې کریمیا او د سیستوپول ښار د فدرالي روسیې یوه برخه ګرځي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتن نن د کریمیا له چارواکو سره داسې تړونونه لاسلیک کړل چې پر اساس یې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه او د سیاستوپول ښار د روسیې د فدراسیون یو برخه شوه. جمهور رئیس پوتن نن د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل، په دې کې چې پارلمان به دا تړون تایید او په قانون بدل کړي شک نه لري.
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошёл
د وینن د کریمیا د ټول پختنې پر اساس د خلکو د خوښې پر اساس زوړاندیس کوم چې فدرالي شورا به د روسیې په فدراسیون کې د دوه نویو سیمو کریمیا او سیوستاپول د غړیتوب د منلو لپاره فدرالي قوانینو ته کتنه وکړي. ولسمشر پوتین په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې کریمیا د خلکو په زړونو او ذهنونو کې تل د روسیې برخه و او د تل لپاره به د روسیې برخه پاتې شي. پوتین وویل چې په کریمیا کې د یکشنبې د ورځې ټول پختنه ډیموکراتیک او په بشپړ ډول د نړیوالو قانون سره په مطابقت کې و. د کریمیا ټاپو وزمې د یکشنبې د ورځې د جنجال پرون کې ټول پختنې په نتیجه کې خپلواکي اعلان کړه او رسمي د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. په عکس العمل کې متحده ایالاتو او اروپای اتحادیې پر یو شمېر اوکراینی او روسي چارواکو مالی او د سفر بندیزونه ولګول. خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د روسیې پارلمان ته وویل چې د روسیې فدراسیون ته د ورګړېدو له شیبې څخه د کریمیا د خلکو ټول حقوق خوندي دي او درناوی ورته کیږي. جمهور رئیس پوتین ټینګار وکړ چې روسیه اوکراین ټوټه کېدل نه غواړي او نه ورته اړتیا لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د اوکراین او دغه راز له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو وروستي جزئیات بیان کړل. په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو ستاسو